دي او ډاټ ورک وی چې راتلونکو انتخابات په شفافي په ډیره نور جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وابري.
د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر د ملي وحدت حکومت یو زلبیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق دی چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیس کې خپل پالویانو ته وینا کوله، له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلي په وړاندې سر له وسه هڅه پیل کړي.
ما برهمه سیاسي افغانستان صدا میدم، امروز روز مقاومت ماست.
زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ موږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ور باندې پوکړو او دغه په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بی پري او شفاف ډول انتخابات وکړي.
ښاغلی احدی وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅه کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې بی طرفه نه وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفاف وي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي کچېرې د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي، وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشری تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاح یې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو مېرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو، اوس یوازې د ګوته پشمیر ښځې د خامکي غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوختې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کنداری خزانه د 2008 کال راورسته په کندهار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فکر او د بدبختی سره کدوی مخامخ وي. هغه نن دوی خپل په لاس په ګټه خپل ژوند مخته بیایي او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړو.
د نوموړي په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور سوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې مش 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړي وي او شلتنې خوندې زموږ تلې روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل مش د 1500 تعداد وس یو نیم سل تر اخته کړي دي. هغه در یعنی د شلتنو تعداد وس هم پات دي چې دوی د لې په دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دادي چې مواد ډیزاینی د لې مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لیمنځ پاکي او خیاطي ټول مشتلې په دفتر کې کو. راتلونکو میاشت کې که مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وترل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شو زوم د لاسي صنایع دي چې په کور د نن او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
آزادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپاورې دی شي. په همدغه سپو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1404 نوي لمریز کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړي تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 308 نفره مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلې دي. کا د مواد مخدر په برخه کې، کدا د قتل په ارتباط وي، کدا د غلا په ارتباط وي، کدا د اختطاف په ارتباط وي، کدا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلی او قضایي ارګانونو ته تللی دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلې دي، چې دوی مونږ نه غوښتي ول، مونږ نیولې دي، دوی ته سپارلې دي.
نو موړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلی ارګانونو له پریکړو څخه راضي دی کنه، خو په پکتیا کې د ځینو کشپی ادارو مسول کسان د نوم نه ښودلو په شر دومره وایي چې د عدلی او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وایي کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړی تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کوم سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په هماغه جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصيږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولول شي، بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي. په تعصب سره باید وایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغه کې مداخله کړې دي، خو بل خوا په محاکمو سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي، نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس لاسنادو سره نیول شوی، خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشی کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د سیمې ته واړاو. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې په کې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکل دي، جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړون کې رشید غنی عبدلو د ازادي رادیو له ترکمنی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولی د ساتونکو لخوا ثبت شوی وو. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان وو. د ازادي رادیو مشال څنګه رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبریال سره خبرې کړې او د هغه په وینا د مارچ د 15 نیټې له هغه وروسته پیل شوې چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یو ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کېږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کېږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا پنځوس کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د پوینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوزه د سیمه کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي. خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یووه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلی وو. د تاجک خبری آژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکه په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بي سیم د تاسو اتلس شمیرې لري، په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي. وای د رستم شاه مومند مرکمی واورید د څرګندونې له حقیقت سره دی له حقیقت څخه خورا ډیر لري وي. اجمل وردګ لیکلی باید رستم شاه مومند له خبرو معلومه شو چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابی لیکلی دی چې وای د رستم شاه مومند څرګندونه وشودل چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسی پر مخ بیایي. دا ستاسو نظرونه، ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبری خبرونې ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. خوب لبلی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي. دا انتخابات په پټاکلې نیټه ترسره نشي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقش کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانستان. اعضای کمیته گزینش نگر